وای چې د جاغوریا او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوری د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافي سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دیرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې مرکزی حکومت وروسته له دې د دوی ولسوالیو ته پام واړوه چې په کابل کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې جاغوریا او مالستان وژغوري.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوی مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو دا کم نه ده کم لسکلنه یا دولسکلنه پروژه.
په فنکار برخه کې اله ترنموین کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدل یو.
زړم خپل وطن ته غږ ورک کوم پزړه کې خپل مې هم تغیب ور کوم.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو تاریخي او فلکلوریک کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها اناها او چندنا به د کلی له نورنجونو سره هر سهار د سیتاپور د وبولوی ډنډ تکلی.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د زمکې نور دی تجلا کاندي په هر لوري حضور دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبرې نورې کیسی نورې تشمیان د زرینی په ښکلا نه دی دغه پیغلې په روح کې ویخه کړې.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تاریخي ابدی د یو بشری ټولنې تاریخ، فرهنګ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشری ټولنې د خپل تیر فرهنګ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخي ابدی نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي، بلکې د دغې ټولنې لرغونتیا او د دغې لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللي بشري ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدي وساتي. دا ځکه چې له یوې خوا د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپل نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدي لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوي دي. دا چې دا تاریخي ابدي په هر هدف لمنځه وړل شوي، خو هغه شی زموږ په لاس کې دی باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدي لمنځه وړو، دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډیر شرحي وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار د چې تاریخي ابدي وساتل شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخی د دېونې فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون څه د پاسه ډیر شکایتونه وڅیړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیزو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسون د شپږو میاشتو د کار په دوران کې دوه ډیر شکایتونو ته چې پنځه رسنیزې سرغړونې او د شی رسنیز شکایتونه وڅیړلې دي. نوموړی زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون له هیوادوالو او د رسنیو له مسؤلینو واړی چې رسنیو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستنده توګه د کمیسون ته ولیږي چې ورته رسیدګي وشي. رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو د رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونی کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څیړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي. پنجشیر کې د ګرځندوی صنعت رواچیږي. ټاکل شوې ده په راتلونکي کال کې په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د $200,000 په لګښت پانګونه وشي. د پنجشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دستګاه په جوړولو سره په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دستګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیره بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو پروزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین عیار دغه علمی تحقیقي مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخي ابدي د بشري ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثر سیمې د ځانګړو تاریخي ابدو لرونکي دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو آثارو د پلټونو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج اخیسته.
هنر جاج
ریسپ د دیارلسوا ونوی کال د پاره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړخه ریاست ته کوم بجټ منظور شوه دی تاسې په دغه روان کال کې سمو کړی او پراتونکو کې سپ پلان کې لري.
مونږه د سلور پروژې د لودلې شیاغه پښپګ نوی ونوی دوړو کولونه کې شامل وي. هغه جملې نه یو هم د ادګا په جماعت کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چارې تقریبا پای ته رسیدلې دي او د نګډي ورځوکه به موږ تسلیم شي. دومره پروژه څنګه د اړي موزیم و چې دغه د 2 جری بزمه کې موږ دیوال چاپیر کو او هغه هم په دې کال کې چاري پایته ورسېدل او د نږدې ورځوکه به موږ تسلیم شي. دا پروژه دریمه پروژه زمونږه د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې موږ غواړو چې هغه افغانستان جمعنه پایتخت او هغه په کې مونږه د ختیځون په ساتبنې لوی موزیم جوړ کو او د غشان ګالری چې د ننګرهار د نقاشانو او زرګرانو او د لاسي صنایعو هغه د دوی آثار مونږه په کې نندارې ته وړاندې کوو د دوی هغه استعدادونه هلته وځلو. نو د دغه دوه پروګرامونو لپاره موږ د سراج العمارت ودانۍ د لاس لاندې د رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کال هم دوام در سکل هم او کال ته به هم پاتنې وکال کې هم جریان ولري او بل اخر کله چې پای ته ورسېدل بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي مسلس لاندې
او دستي یو پروژه چې موږ واړو په ونه وکال کې موږ لپاره منظور شوې ده هغه د سبز آباد غونډې د تاریخي غونډې سپړنه ده قانوني کیندنې. نو دا غیره تدارکاتی مراحل پایته ورسیدل د ولایت مقام نه دا غیره اولشتي منځوري وشوله. موږ د سبز آباد غونډې ته لاړو او هغه غټون کې شرکت تمغه غزای معرفي ک نو ورو چې په دغه غونډې کې موږ قانوني کیندنی وکړو او په دې کې کوم اثر زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سلال جمالت کې جوړیږي هغه ته انتقالېږي.
دغه غونډې تر اوسه پورې په کلاس وهنې نه دي شوی نه خود سره
او خود سره لاسوهنی پکې پتیرو کولو کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر 15 شپږ اویا کالونو پورې په دې کې غیر قانوني کړنی شوې له بده مرغه ځنې اثر به لور شوې وي. مګر یو ډاټا صدر کوم چې دغه غونډې ډیر لوی غونډې ده او په دې کې ډیر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دی رسیدلی. دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کړنی شروع کوو دا کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده ځکه هغه ډیر لوی غونډې ده او هغه کې ډیر تاریخي آثار شته استوپی دی پکې
کې او پاره کې معبدونه شته پاره کې ډیر څه شته نو دومره څه چې په دې غونډه کې شته هغه موږ په اړي موزیم کې لاندې درته
نظر یعنی د غونډې چې د سبزابات کې وستاسي د کار لاندې ده د هم د ګندهارا تهذیب نه خړه
بله بله دا د ګندهارا د تهذیب نه خړه او دلته یو تمدن تیر شوی واقعا نو دا به موږ قانوني کندنه پکې پیلو البته به په رسمي ډول رکیږي دا افتتاح کیږي د اطلاعات فرهنګ وزارت د مشرتابه لخوا د ننګرهار ولایت مقام لورینا نو هغه لپاره به یو مناسب وخت موږ د کوو او هغه به رسم پرانیزو خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالی تا وو ټول دا دغه شیدا اونډه ایدا به موږ یې هاته کوو او دغه نو ویروس ته په دوه ورخه کې موږ د دې کې کندنه شروع کوو او څنګه اثر چې موږ ته لاس راځي دا به مالته ځای په ځای ډیپو کیږي او د ډیپو نو ویروس ته هغه صفائی دغه کیږي او هغه په ان شاء الله زموږ د موزیم هم ورته جوړ شوی او دغه اثر به بدل تر انتقال
کیږي یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پنی توګه باندې کندنه وکړي کنه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي
او الحمدلله زمنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر فنی او مسلکي اشخاص لرو چې یو د باستر شناسي ریاست او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی او البته په خو وختونو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کیندنی کولې بهرني باستر شناسان به راوخته لکه اوس پاړه کې چې په دیرلس او دریشتم کار کې کمی کیندنی شوې د استاد خوځات په لارښوونه باندې هغه وخت کې چینایان او جاپانیان نه سره د دغه سره سره هم هغه کیندنی شوې دری غیر مسلکی شوی وی ډیر اثر لمزه تلی وو مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا ورتیا لري چې هغه په ډیر تاکید سره په ډیر احتیاط سره په ډیر دغه سره ظرافت سره دغه کوم اثر چې کوم دی هغه راوباسي او هغه حفظ کی او هغه ثبت راجستر کی او بل اخر هغه سره صفایي وکي او هغه تشریح کی دا ټول ورتیا وی ان شاء الله زموږ وزارت کوشش
دغه د اډی موزیم ما چرته لوستي چې د کنيشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز وو په دې کې به هم ډېر بستاني آثار د ځمکې لاندې خوندې وي یو څه خو به په دې جنگونو په وختونو کې د منځه تللي وي استاد خیال څه دی چې په دې کې به اوس هم د ځمکې لاندې آثار موجود وي او کنه
ابې سبزو شونه معلومات لرم د هډي موزیم چې موږ ته موزیم وایو معنا دا چې الته موږ کم آثار چې په دغه اړه کې موجود و هغه ټول په وخت سره استخراج شوی دي اول ته ورته موزیم جوړ شو په دې موزیم کې ځای پیدا شو نو د دغه غونډې هغه چې کوم دي تاریخي آثار دا کله چې دلته اسلام راغی د اسلام پر اتک سره دغه وخت بودایانو آثار د دفن کولو کوشش وکړه او هغه دفن کړ څو سو کال وروسته په دې باندې بیا کیندنی وشولې په دې لاسو د رښتوم کال کې په دې کې قانوني کیندنی وشولې او دا کیندن نو وروسته ځینی آثار د کابل موزیم ته ویول شو تلته ساتنې په خاطر باندې دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو هغه موزیم کې ځینی هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوی وو یعنی د بدن ځینی حصے د تاریخي آثارو لمنځه تللی وي نو د دې کې موږ درې ډول آثار په هغه وخت سره په دې لاسو او د رښتوم کال کې استخراج شو یو د تیګي آثارو بل د چونی آثارو او بل هم د لرګو آثارو نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای پیدا شو نو په دې لاسو نه په رښتوم کال کې چې کله زمونږ د فرهنګ دشمنان راغلو په دې موزیم باندې حمله وکړه نو دغه موزیم آثار په تمامه معنا لوټ کړل یعنی الته د سکم کیندنی نه دي شو چې اوس په سره څوک راغلی وخت کیندنی کړي غیر قانوني یو شی راځتلې بلکې دا موجوده آثار چې کوم واغې لمنځه یوړل نو فقې کې د تیګو آثار چې کوم واغه دوی د ځان سره یوړل او د لرګو آثار ته ور واچو او بیا دغه وخت حکومت چې کوم واغې بیا د دې ور د وژنې لپاره اطفایي وړلې یو غیر مسلکي عمل وکاو او دا غې اطفایو د وګو په نتیجه کې بیا الته چې کوم د چونی هغه تاریخی آثار او هغه دی وبو سره لمزلاله نو د موزیم آثار په تمامه معنا لمزته لیدي ولی دغه یو ټکی تر ډیره حد پورې امکان لري ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه د 1913 درشتم کال کې کومې کندنې شوې دي آیا په تمامه معنا دغه غونډې دغه شوې پلټر شوې ده وکنه زه ګومان نکوم چې دا په تمامه معنا پلټر شوې وي نو کدی کې نورې پلټنې وشي قانوني کندنې وشي دلته ډیر آثار نورم لاس راشي
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړیدونکي دي تاسو به وتوانیږئ چې دا د اډي د موزیم هغه بخوانی اثر بیرته را انتقال کړي.
بالکل دا خو ډیره ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه اثر چې په مرکز کې دي که چیرې وزارت لازم وګڼي ځکه هغه ډیر مهم اثر دي کنه. نو د ځینو اثارو د اثارو د ساتنې لپاره خپلې قدمې او د اطلاعات کلتور وزارت خپل پالیسی لري چې کوم اثر چیرته وساتي. حتی د اثر د سری دنیا ځنې اثر چې هغه ډیر نابي او ډیر مهم هغه کله کله په د ولسمشری په معنی کې ساتل کیږي. لکه زمونږ هم ډیر اثر د مهم شیان چې هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارته ویل شو دلته دغه حفاظت وشو. نو اثر ته په کتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم اثر لازم ګڼي چې موږ ترلته انتقال کړي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوږیانو کې د مملې باغ دی چې په تقریبا څلور سوه یا څلور نیم سوه کاله قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی و د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله. تاسو سپارښتنې هم کړې وي نو هغه اوس کوم حالت کې دی؟
عابد صاحب یوازې د مملې د باغ مسله نه د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او باستاني ساحې او ابدې چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړي او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دي د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د انجینرانو په د دواړو وزارتونو د انجینرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب د هدایتو نه وړاندې په تیر ژمي کې هم دوه ځلې که درې ځلې پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطح باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې چې کوم دي د غازي امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دې نه خپل رپورټونه برابر کړي دي خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وخت تر وخت د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنې د شهرسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شهرسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي اثار موږ معرفي کړي چې په هغې کې موږ ټول دغه د باراباس مسیح مو ته معرفي کړي دي د هجرت کلي استوپې مو ته ښودلې دي د مملې بڼه مو ته ښودلې ده نورې ساحې چې هغه بستاني وي تاریخي وي خو مهمې پکې دا دي دا موږ هغې ته معرفي کړي هم دي. تقریبا یوویشت تاریخي سیمې موږ دوی ته معرفي کړي دي او انشاءالله د دواړو وزارتونو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې به د دې په رغونه باندې کار وشي.
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي. د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي. د اکثر وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیر په خوار هيسي د ترنم لار نیولې. له ښاغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هواد د هغه په فن خبري کړي.
فنکار
لکه مو وخت رئیس تاسو ترنم کوي؟
ترنم زمنګا تقریبا داسې ولس اتلس کاله بکیږي چې په دغه ترنم میدان کې مونږه ترانه وایو او دا سلسله زمنګا جاری ده.
څنګه راغلی دی خواته او ترانه ویل دی پیل کړل؟
ما به دا ترانه د شعرا او اوریدلې او په دې کې چون کې زه په دې خپل आवाज نه پېدلم چې زما आवाज څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري خو ما به دا ترانه په یادو مسجد کې به مې ویلې به د مرګرو په هغه پنځشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه یې هغه پروګرام کې به ما بیا استادانو زرا پاسولم. رورو رورو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیتې ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته جلسو ته داسې ودونو ته داسې دستربندیو ته زه بیا خلکو غوښتم نو بیا نور هم زما دا توجه دې طرف ته پیدا شوله. نو په دې کې چې دنه بیا ما بس دا ترانې ډېر خلکو خوښې کړلې.
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات څه وو؟
موضوعات داسې په علمي بخش کې وو او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانې وي لکه د علم په حصول کې وو داسې اصلاح په رابطه یا د توازو په رابطه یا چې دی کنه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به ترانې وي. نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه. داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډېر وو شایقین به ډیرو دغه سترانه به ماوی
یو نیو کچ کی هغه داده چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترنوم کوي یا ترانی وای دغه ترانی تر ډیره شواری وی مثلا دی وی ډلی شوار وی دغه ډلی په ګټه وی هغه شعر ته پکې ډیر پام نه کیږي دقیق انتخاب نه کیږي تاسو چې کومه ترانه انتخابولې دې شته مو پام کوو چې باید علی شعر وی داسې چې شوار نه وی
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وی چې نه چا پورې تړلې وی نه په شا تنقید وی نه په شا دغه وی بلکې زمونږ لوی هدف بداو چې په هغه ترانه کې په یو اجتماع کې بلکې عام د مسلمانانو ټولنې لپاره د اجتماعیت فکر به موږ ورکړو مثلا داسې دی اسلام د دین د وطن او چې دی کنه دغه سي تعمیرش فکر به موږ خلکو ته ورکړو داسې یو محدود ترانه به موږ کوشش دا کولو چې دا نه نه
اوس که یو څه راوړو
زما ژوند د زما ځان افغانستان زما روح په ما ګران افغانستان زما ژوند د زما ځان افغانستان زما روح په ما ګران افغانستان جوڑ می نیلتا سر سابتا جوڑ می نیلتا سر سابتا نو عیان تا بیان افغانستان زما روح پما گران افغانستان زما ژوند زما ځان افغانستان زما روح په ما ګران افغانستان ای ښایستا 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 وطن ای ښایستا 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 وطن ای جانان 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 افغانستان زما روح په ما ګران افغانستان زما ژوند زما ځان افغانستان زما روح په ما ګران افغانستان
مظهری صاحب نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنوم کې څه ویل کېږي ډېر یې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي دغه کسان چې ترنوم کوي یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي که جوړولی نه شي
نو دلته دو دغه دی یو خدا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز ورکړي یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي نو دغه دو مشکلات وي خو بیا چې کله سړي خپل ملکه یا تجربه یو څه استعداد په کې وي نو هغه بیا کوی شي چې دی کنه په هغه طرز یې ونه وایي یا په هغه طرز یې جوړ نه کړي لکه زه په خپله ذاتي چې دی زما خپل چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلې دي نو زما کوشش دا وي چې د ته یو ځان ته طرز ورکړو لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېدله دا د وطن په رابطه نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی دا یو ځان ته طرز دی نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عینې هغه سندرې په طرز یې جوړوي
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي په دې کې بیا هغه د کمپیوټر هم ډېر رول وي کنه چې ایکو ورکوي تاسو هم چې کله یو څه ثبتوئ ایکو ورکوئ یا ځینې نور شیان پکې کاروئ کنه
نه زما خپله چې دی اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي پیتی دي کیسټې دي نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی دا موږ نه ده ورکړی ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده صرف هغه ایکو او صدای بازگشت ورته وای هغه خو مونږ ورخړی دی ساده هغه نو ما ورا چې دا اوس موجوده وخت کې چې کوم د کمپیوټر اوازونه دي یا بازي چې نو دغه اوازونه نه ما ورخړی دی او نه ورکوم
هغه وخت چې په موسیقي بندیز ولګیت ځای ترنوم ونیو اوس چې موسیقي هم شته آیا دا ترانی هغه سیمینوال لري لکه په خوای چې درلودل
او اوس هم چې دی کنه ډیر مینوال به حد مینوال لري مونږ د اغینه یو بدا د شاهد په تور دا وایو چې اکثر په دې ودونه کېږي په دې هوټلونو کې دینی مجالس جوړیږي د ناتخوانه یو مجلسونه جوړیږي او د تلاوت د قرآن پاک د قاریانو او د علماو د بیانونه نو بیا موږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې د ترانو هغه شایقین او خلکو چې دی کنه دې طرف ته ډېر توجه ده.
اوس که یو بل ترنم واورو.
ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم لکه نسیم چې تاول زلفو نشي لکه نسیم چې تاول زلفو نشي دا سستی چمن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم دا سستی چمن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم ژاړم او خپل وطن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غېږ ورکوم
د هند لوی وچی یو شمیر لرغونی کیسی داسې دي چې زموږ د زینو کلماتو د جوړیدا سبب ګرځي او دا کیسی موږ ته د هندو آریایی ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې مو د دراوړی ټبر یو مذهبي کیسه راخستې.
سندرا او چندنا لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب لا میلاد شاوخوا وزره کال وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبت نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثره خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیبه او مخور ګڼل، خپلولي راکړه ورکړه او نورې اړیکې یې هم د دوی خپلمنځي وې او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. د یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطوره‌ای حواله 25,000 کال وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مشت وو او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه نو دوی یې د هند د شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانه کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې مشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور و. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې او هیچا د ده له فیصلې او پرېکړې سرغړونه نه شوای کولای. بټور درې لونې درلودې چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ یې ځانګړې مینه ورکوله. هغه په پلار ډېره ګرانه وه ځکه چې کشره او نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له افامرو هم سرکشي کوله. اباها، اناها او چندنا به د کلي له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تلې او هلته به یې لمبا کوله. لا دغه ډنډ یوې خوا یوه لوړه غونډۍ پرته وه او نورې خواوې یې ونو پوښلې وې، نو ځکه خو به نجونو په ډېرې آرامۍ سره لوڅ لمبل. د پسرلي سهار وو. د کلي نجونې بیا په یو ځای د ډنډ خوا ته لاړې. په ډنډ کې د نجونو د مستۍ شور اورېدل کېده. د پسرلي د تازه هوا وږم، د ډنډ په غاړه د ناستې نازولې چندنا پستې زلفې خورولې. ناڅاپه د نجونو شور شو.
هلی پوبو کی تم ساده هلی چی خریمو لشور سرسم طولی جونی در دند غاڑی تا پمنده شوی در طول و غنم رنگی بدنونا لمر خکل کرل او پیوه شیبا که طول و جامعه واخسته شیبا و رستا لدند یو تنکای زوان را وود هغه لزان سر مسکو او در دند پا غاڑا شا پا تخته پریود هغه جور جور سا اخیسته چی در چندنا لرگه یه ترزنی را ورسید. چندنا پا غصه ورطا ببیل. دلت چه کوی؟ حلک هیچ زواب بر نکر. چندنا پا غصه ببیل. جر شو ویا. گنی اوس می پلار در پسی راولم. او زما د پلار خدمتگاران به تا توتی توتی کری. حلک پا زایی را سم شو. او لسمی دو سر سمیه لچندنا دا بانس کچنی لخته واخیسته او لدی زایی را وان شو. دا هلک څو ورځې د کلی په غاړو کې لیدل کېده، خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست و او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه. د کلی خلکو هره شپه د دغه ځوان ترنم اورېده، که څه هم دا د دوی د کلي د اصولو خلاف کار و، خو د هغه ترنم دومره خوږ و چې چا هم غږ نه کاوه. بچور هم ترنم اوریده، خو دا چې په چندنا دا ترنم خلګیده نو د چندنا لپاره غږ نکوه. غونډۍ د بچور د کور له بالاخانی ښکارېده او هر شپه به چندنا له خپلو خویندو سره یو ځای په بالاخانی کې د دغه ځوان د سندرو اوریدو لپاره ناسته وه. دغه ترنم به په چندنا ځانګړی اغېز کاوه. د ترنم له پایله تر پایه به یې له خولې غږ نه ووت، او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به چې خدای د یو ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي. څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو. چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه، خو د ځوان درک نه لګېده. اباها و اناها د خوب خونی تلاړي، خو چندنا د یوه داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلي. سپوږمۍ جګه ولاړه وه. چندنا غونډۍ ته کتل. له لرې یې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي. په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي، خو له ډېر انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو. چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل. هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي. هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه. په لاره یې رنګ رنګ فکرونه سرته راغلل، خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ور پورته شوه. هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم بهي، کله پورته لاړ شي او کله ښکته. په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لخته نیولې، کله کله په لختې خپل نیم لوڅ بدن وګروي. بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننویسته. چندنا ټوخی وکړ. ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه. چندنا وویل، ولې نن شپه ترنم نه کوې؟ ځوان غلی و. چندنا وویل، زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم، ما ته ترنم کوې؟ ځوان ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ چندنا، زه د دغه کلی د مشر بټور لور چندنا یم. او ته؟ زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم، نوم مې سندرا دی. چندنا، نو ته ولې د شپې راځې؟ سندرا، زه خو ټول وخت همدلته یم. چندنا، ستا غږ کې ماته خدایي خواږه ښکاري. سندرا، له خدایه زار. چندنا، نو ته ولې ترنم نه کوې؟ سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ. په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته. شیبه به لا نه وه تېره چې د سندرا له غږ سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګها هم یو ځای شو. اوس چندنا ناسته نه وه، بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپېڅلي غږ له ځان سره وړی وه. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګونګروګانو آواز بند شو او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډې پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو، او د راجا پټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تیکو منډلې وې. له هماغه وخت وروسته به هر چهارشنبه شپه له دغې غونډې د ترنم او ګونګروګانو سوزناک غږ راتلو، او د دغې سیمې خلک سندراته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبه په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کاوه. دوی به سندرې ویلې، او د سندرا او چندرنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنا کارول شوې کلمه ده. نو همدا ده چې د سند د کلمې پر بنیاد د سنګیت، سارګم، سرود، سندرې، سندرۍ او سانګ کلمې جوړې شوې، چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنا کارول کیږي. دراوړیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قایل دي، او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورې کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه وو چې ترنم به یې کاوه، او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوړیانو نڅیدونکي ښځې اوس هم ګونګروګان په پښو کوي، او د نڅا پر وخت ګونګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپېڅلې کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپېڅلی کار بولي، او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل. د پیر روحان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی، او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب راوروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یار او وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا ښه ستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لواڼی سره یو ځای داسې یاد کړی دی: که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو. که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریش خند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موګه په حساب دی، چې د موګه په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیکه مرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې رابرسیره شوې، او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغو پټو خزانو کې و هم د واصل و ببوللا او 15 غزلې د ملا اختر له بیاز نه د بیازید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یو کوچنوټه رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه، او د واصل د نورو اثارو پته تر اوسه نه لګېدلې. خو ګوریدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بیلابیلې بیلګې: اے درسم دریا پیلم مستا، اے درسم دریا پیلم مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا. اے درسم دریا پیلم مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا. څو زما رضای ووی د تا بلا، څو زما رضای ووی د تا بلا، په دوی کې به ما نمومي واصله. هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی،
هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی. هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی. ای واسله د ګمان له اهله مشه، ای واسله د ګمان له اهله مشه، د پیالې ګناه به وبخي غفور دی، د پیالې ګناه به وبخي غفور دی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینې کک ته د ساکانو په ننګ د ګرز د راخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د کک له درباره ووته. دا چې په شپاړسم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
بیا د کک را پارېدلې وسوسې دي، ولولې دي، پټې پټې تلوسې دي. نا بللې میلمنې بیا لیونی کړ، په یوه شپه کې جوړ ترې بل سړی کړ. کک د نویو احساساتو پټال زانګي، د ملک زرینې ښکلا لوټلی. یو ځل بیا یې زړه نری نری تخنیږي. دا زړګی څه بل هوسه ملامت دی، کله دلته کله هلته مینېږي. د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی، چې د بلې په پیکي پورې زنګیږي. خدا زل خبرې نورې، کیسې نورې. تش مین د زرینې په ښکلا نه دی، دغې پیغلې یې په روحو کې ویښه کړې. د هیواد او د ټبر نوې جذبه ده. دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده. دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی، د غیرت دی، هم د ننګ او د پیغور دی. دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې، د دښمنو له تور نیته اندېښنه ده. د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی. شهزادګۍ وه بل هوسه دروغجنه، پوهه لږه کبرجنه، په زړه سخته. خو ملکه زرینه په سیاست پوهه، د ټبر پر درد درمنه، لږ مغروره. د هیرمند په اوبو وتې ملا تړلې، د ساکانو د یووالي ارمانجنه. زرینه یوازې ښکلې پیغله نه ده، زرینه یوه هوښیاره ملکه ده. ښایي دا به جاذبه د ګډ ټبر وي، ښایي دا به وي خپلوی د ګډې وینې. ګلبویا په وینه بل څوک وه، پردی وه. آه د مینې او د وینې څه توپیر دی. ما ګمان کړ چې ډېر لوی انسانیت دی. په دې منځ کې به د وینې خپلوی نه وي، قومیت به انسانیت کې نه ځاییږي. عشق به نه پیژني پولې د خپلویو. ما ګڼله چې تر هر څه زورهوره له انسان سره د بل انسان د مینه عاطفه به نړوي د ټبر پولې. ما ویل هر انسان به ګران په بل انسان وي. هی ارمان چې داسې نه ده، داسې نه ده. هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی. دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه، قرباني کړي خپل میان تر خپل هیواد، وژني خپل عاطفه د ټبر مخته. څومره سخته، څومره ستوغه دا پوښتنه. یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي، بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي. د دې دواړو تر منځ کوم یو را اخلي؟ ګلبویې پکې هیواد و ټبر واخیست، اورې پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ. زه وشړلم زړه او حافظې نه، خو زرینه، خو زرینه خدای زده راغله له کوم ځایه. یو ناڅاپه یې بدل زما جهان کړ. زه وویستم له پوچ دنیا گئی نه، زه را وستم له ځانه بیرته ځان ته. خوب اولی لیونی او مستانه وم، زه ډوب کړم د هیرمند سړو اوبو کې. یو ناڅاپه یې له زده را بهر کړم، کړم لاهویې د یو بل عشق په څپو کې. زه را وستم او بیرته یې سهاک کړم. د هیرمند په ننګې پورته کړم لزمکې، د هیواد په عشق کې ښکته کړم اسمان. زه بیرته پر پخو و درول زی برتا پر پخو و درولم یو زل بیای مخامخ کلمو دخمن تا ده عشق نوی شوری ویخ کرز ما پروخ کی یو زل بیای هیلمن کلم جوندون تا پر دولاری یه حیران یم درولم پر دولاری حیران یم درولم نن چه وکلم او سبا تا چیر دولار شم چه بلزلی چوار لسم سپوگمی خیجی چی دی تورو شرنگی پرتشی فراح که دی هما دو خوم ترچنگ غمجان که نم که گرز واخلم دی هرمن پنن بلار شما.